افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو سره پیلوو. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په کابل کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې وژل شو لږ تر لږه 10 تنه ډیپلوماتان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي دي. په دې وزارت کې د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې شاوخوا 14 تنه د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه برید کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په ګډون یو شمیر نړیوالو دغه برید غندلی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان مدقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نشي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی سره هم وکتل. عباس تانیگزی په خاطر د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بنده وي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت والي ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې د 500 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طوفان بسیار شدید بود و یه مطلبانا داشت.
طوفان دیر شدید و هغه موتر چه بند پاتی و مسافر متری راویستل هیچ ات زنی او مالی زیان نده اوخته. د طالبانو فوایدامی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي دي چې پر دغې لارې د تګ راتګ لپاره جدي چمتووالی ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال اګست میاشت رئیس 308 رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی. د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبه د دې ټولنې لخوا خپرې شوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 590 رسنۍ فعالې وې چې اوس شمیر 192 ته راټیټ شوی دی. په دغو موندنو کې ویل شوي چې د رسنیو د برخې 80% نارینه وو او 30% ښځینه وو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د اوکراین ولسمشر او د دې هیواد پوځ د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار ښار روسي ځواکونو نیولی. ولادیمیر زیلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو د ده په خبره اوس هم په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پوځ ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشري حقونو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشري حقونو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغې دا خبره په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی دی. هغې ویلي دې ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړی دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې 100 هیوادونو کې چې د خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت کتنه شوې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له اویغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بېلګې یادې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلې شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه موسیقي ځانګړې شوی خو به هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د کابل د پرونی خونړي برید ورستیو پرمختګونو په باب راپور سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کابل د تیرې ورځې د خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایشت خراسان څنګه اخیستی، د مرګ ژوبل په اړه نوي ارقام او نور جزئیات را برسېره شوي دي. دا موضوع زموږ همکار حسیب الله تلاش تعقیب کړی ده. تلاش صاحب، که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې وروستي جزئیات څه دي د برید د مرګ ژوبل په اړه او دا چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه اخیستی؟
د اسلامي دولت سغدریز ډلې په نوم یادایش د پرونی حمله چې دغه چاودنه د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخ ته چې تلفات یې هم لرل مسؤلیت یې اخیستی ده، دغه ډلې ادا کړې ده چې شاوخوا شل کسان یې وژلي دي. خو په رسمي توګه د 15 کسانو د وژل کېدو او د 40 په شاوخوا کې د نورو کسانو د چپی کېدو موضوع تایید شوی ده. 15 کسان د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني ویان تایید کړي چې 15 کسان په دغه چاودنه کې وژل شوي دي، او د ایمرجنسی روغتون ویلي دي چې 40 ټپیان د دغه حمله دوی ته انتقال شوي دي او ممکن د تلفاتو یا د تلفاتو شمیر زیات شي. خو په بهرنیو چارو وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې د دوی له همکارانو 15 په شاوخوا کې کسان چې په دې کې ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي شامل دي وژل شوي دي او ځینې نور ټپیان شوي دي. دوی دغه وژل شوي او ټپیانو د ځینو وژل شوي او ټپیانو نمونه هم له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. مخکې له دې یوې بلې ډیپلوماټیکي سرچینې آزادې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په دغه برید کې 10 تنه ډیپلوماټان وژل شوي، ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي وژل شوي دي.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم نن تلاش صاحب ورته اشاره وکړله، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ دغه برید مسؤلیت اخیستو په تړاو په اعماق پورې تړلې ټلګرام پاڼه کې دا یاده هم کړې ده چې په دغه برید کې د ډیپلوماټانو او د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په شمول لږ تر لږه 40 تنه وژلي دي. دغه برید په پراخه پیمانه په کوردیننه او نړیوالو هم غندلې، په دې اړه څه ویل شوی؟
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو چارواکو او په افغانستان کې دننه ځینې سیاسي څیرو دغه حمله غندلې ده. په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماټانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او زیات شمېر یې نور ټپیان دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم په یو ټویټ کې دغه برید په سختو ټکو غندلی، ویلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی یوازې هغه سخت کړاوونه زیاتوي چې افغانان په ورځني ژوند کې ورسره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دغه برید غندلی دی او داسې ډېر نورو هیوادونو هم په دې اړه غبرګون ښودلی.
بله، لطاسو مننه حسیب الله تلاش د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل د تیرې ورځې د خونړي برید په اړه نور جزئیات را سره شریکول. په همدې برید کې به هم تم کیږي په تیرې یو میاشت کې د دریم ځل چې په کابل کې خونړي برید کیږي. په دغه بریدونو کې د طالبانو د حکومت اهداف او بهرني اتباع په نښه شوي دي. دا چې دغه بریدونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي او آیا طالبان ندي توانېدلي چې د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي؟ په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي او ژورنالیست شفیق همدر سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د دغو بریدونو د زیاتوالي د عواملو په باب وایي.
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو، په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې، په مدرسو باندې، په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي. نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدر صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه دې حتی نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دې نه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنی باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسني حالت نه خوشاله نه دي، او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنی رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپلې موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو، که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقي استخبارات یو تمویل کوونکی لري، او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره، د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجه ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقي استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې په کابل کې د تېرې ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر سره شریکو، د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. د داعش هم په وروستیو کې په کابل کې د څو نورو خونړیو هم لو مسؤلیت اخیستی چې په یو شمېر کې بهرنۍ ډیپلوماتیک نمایندګۍ په نښه شوې دي. داعش د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت او دغه راز په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یوه هوټل د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، د وروستۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل به د اسدالله الدین په راپور کې واورو.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ پنځوس غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان